السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د غرمې 12 بجې زه نجیب امرم او په دې خبرونه کې ساسو کوربه يم زموږ ملګرتیا به په دې خبرې غړې کې تر 1 بجې پورې د دې خبرونه په لومړی او دوهم نیمه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه کوټونه لرو کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او وخت لري او یو نیمه سندره به هم درو په دې هر سنه وړاندې د دې مهار خبرونه چې انسا اجمل ترسره کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج اسیس وای د فاټا عملی انضمام به شاوخوا سلور میاشتې وخت واخلي په بلوچستان کې چارواکي وای چې د چاودنې لوجې سوارلس کسان زخمیان شوي دي او شام به د ملګرو ملتونو د وسلو د مخنیوي غونډې مشري کوي د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وای د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا سلور میاشتو کې پوره شي. سرتاج عزیز پر ناوخته مشال لډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې د اف سی آر قانون اوسنی حیثیت پاړه ویل د پاکستان ولسمشر تر فرمان لاسلیک کولو وروسته په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ اوس د پخا عمره ډیر واک نه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمہواری کې نیول کیږي.
ڈپٹی کمشنر بٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور رو رو بال تک پشاور ہائی کورٹ بٹ ڈسٹرکٹ جج مقرر سینشن کورٹ نہیں ہر ضلع ایجنسی اسسٹنٹ کمشنر بس لوکل کورٹ شی نو آگا نظام بس فی الحال روانی کلاؤ
سرتاج عزیز یا تکړه له خیبر پختونخوا سره د فاټا شاملول لپاره قانوني تقاضي پوره شوې دي البته انتظامی چارې لا هم سرته رسول پاتې دي. د پاکستان پوست مشر قبایلو ته په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګړېدو په اړه مبارکي ورکړې ده. د پوست د عامه اړیکو څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډۍ کې د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا د قبایلي ځوانانو یوې جرګې سره ملاقات وکړ. جنرال باجوا په دې مکول په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګړېدل به سولې او ثبات او ټولنیزو اقتصادي پرمختیا کې مرسته وکړي. د ISPR تر مخه قبایلي ځوانانو بیا د امن او استحکام په برخه کې د پوست د مبارزې او فاټا په قومی بهیر کې د راوستو لپاره د جنرال باجوا د زیاتې دلچسپۍ اغستو ستاینه وکړه. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې قبایلي خور ویلي د فاټا له خیبر پختونخوا سره د شاملولو په برخه کې خپل لومړی هدف ترلاسه کړي خو د بندوبستي سیمو د ښځو په څیر قبایلو ته د حقونو ورکول لپاره به اوس مبارزه کوي. د خور ادارې یوې مشرې شاهده شاه پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال لډیو ته وویل فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو سره به هغه ټول رواجونه او قوانین ختم شي چې د ښځو ضد کارول شوي دي.
اس کو منگت شریت دے انسانانو یو حق ورکو چې د اف سی آر نامو آزاد دی ته مود پاکستان لاز ایکسټینڈ کل اس اصلی کار شروع شو سور چې دا نو دا په ټول پاکستان کې یو جرم او په فاټا کې دا یو رواجو لیګلو اوس بدا په فاټا کې یو جرم بشي.
د قبایلی خور ادارې مشروای نن د خور غک په نوم د خپل ادارې د لمړنۍ مجلې پرانسته هم کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر اسد دورانی د هند استخباراتي ادارې پخانی مشر سره یو ځای د کتاب لیکلو لوجې له هیواده د وتلو نامه نشو دی. د پاکستان پوست پرون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال اسد دورانی پر راولپنډۍ کې پوځي دفتر ته د پښتون لپاره غوښتې او له هغه وروسته پوست اعلان وکړ چې د دورانی نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې واچول شو. دورانی د سپای کرانیکلز را ISI اینڈ د ایلوژن آف پیس په نوم یو کتاب د هند را پخانی مشر AS دولت سره په شریکه لیکلی وو. دا کتاب چې 13 شایع شوی پکې د پاکستان او هند سختې دښمنه د دې هوادونو په افغانستان او کشمیر کې لاسپوسو جنگیالیو په اړه ذکر شوی دی. د بلوچستان په ډیرا جمالی سیمه کې بمی چاودنې لږ تر لږه 14 تنه زخمیان کړي دي. په ډیرا جمالی کې د پولیسو مشر نذیر کر تیره شپه مشال لډیو ته وویل چې پرون چاودنه له روژې ماتې وړاندې د سړک غاړې خښ کړل شوي بم له وجې په بازار کې شوې ده او په زخمیانو کې پولیس هم دي. نوموړی زیاتوي د چاودنې هدف د پولیسو ګاډې وو. الته په بلوچستان کې د پولیو د ناروغۍ یو پیښه مخې ته راغلې ده. په کویټه کې د روغتیا چارواکو پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل په دوکي سله کې د 13 میاشتو یو ماشوم پولیو وایرس وهلې ده. په سیمه کې ډاکټر عبدالعزیز بیا مشال لډیو ته ویلي په 13 موده کې په دوکي سله کې دا دویمه ماشومه ده چې د پولیو له وجې معذوره شوې ده. افغان چرواکی وای په ترخم کې لس ټنا کیمیاوي مواد نیول شوی دی. په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو یو ویان ادریس مومن تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې پرون په یوې پاکستانۍ لارې کې 220 بورې امونیم نایټریټ چې لس ټنا وزن لري د استخباراتي رپورټونو په اساس نیول شوی دی. پاکستانی چرواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. شام د ملګرو ملتونو د هغې غونډې مشري اغستې ده چې دغه سازمان لخوا په کیمیایي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. د شام په حکومت پرله پسې دا تورونه لګول کېږي چې د دا هېواد په روانو کورنیو جګړو کې کیمیایي وسلې کاروي. شام د ژنوا میشته دنده پرون ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو د دې غونډې مشرولي د ګډون کوونکو هېوادونو د نومونو د لومړیو حرفونو په ترتیب په هرو څلورو اونیو کې بدلېږي. ګڼو مغربي هېوادونو ویلي کانفرنس ته د ټیټې کچې ډیپلوماټانو لیږلو له وجې دوی د شام د مشرتابه ضد احتجاج و وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي هند به د امریکا د بندیزونو د سرغړونو له وجې د جرمني ګواښونو باوجود هم له ایران او وینزویلا سره خپل تجارت ته دوام ورکړي. امریکا د وروستیو کې د ایران او وینزویلا ضد بندیزونه اعلان کړ. د ایران له اټمي تړون څخه د امریکا وتلو او په هوا د بندیزونو بیا عملي کېدو په اړه پرون په خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې سوشما سوراج ویل د کومو ځانګړو هیوادونو لخوا د مدي شو بندیزونو د درناوي پر ځای د هند پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو احترام کول دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زوم د همکار نه د کرنسو بای او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 113 روپې 50 پیسې غستل کیږي او په 119 روپې 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپې او په 109.5 روپې او یا پیسې. یو یورو په 113 روپې 40 پیسې او په 109.5 روپې 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپې او په 22 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپې 50 پیسې او په 10 روپی اتیا پیسی. او یو افغانی په یو روپی سلور شپیت پیسی اغسطل کی گی او په یو روپی شپک شپیت پیسی خرسول کی گی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 120 او کم نه کم 25، په بنو کې 30 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش خبرونه مو اوریدل. د کرنسی له بایو هم خبر شوې. د سبانی موسم حال مو درک. اوس دا اوره چې په پاتې خبرونه کې تر څه لرو. د ولسمشر په امزا قبایلی سیمې رسمن په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې شوې. هلته به څه انتظامي بدلونونه راشي؟ پخوانی مشر اسد دورانی نوم ممنوع الخروج اعلان شوی دی. آیا د استخباراتی ادارې دومره مهم کس کتاب لیکلی شي؟
فوج کی دغزا کتاب لکھے پارا خاکہ پیش کیا دا عام پریکٹس کے کتاب لکھم مجھے بولے کتاب
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د دې باوجود چې د هیواد لپاره ډیر څه کړي بیا هم د عدالتي کاروایانو سره مخامخ دی. افغان چارواکي وایي د پاکستانی لوري سره یې ملاقاتونه ترهګرۍ ختمولو کې مهم رول لوبولی شي.
نو دغه ټولو هڅو هدف همدا دی چې دغه تاوتریخوالی کم شي، د وینې بهېدلو د بهیر ودرېږي کم شي.
په دې سربېره نور رپورټونه هم لرو. د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک کړ چې دغه اوس د اساسي قانون برخه جوړه شوه. څېړونکي وایي د دې قانون سره به وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول وي. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ کمیشن وایي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره د فنډ او بجټ منصوبه جوړه شوې ده او په دې کې 50% بجټ هم ځانګړی کړل شوی دی چې د فاټا په پرمختګ او انفراستراکچر به لګول کیږي. د منصوبه بندۍ کمیشن دا هم وایي په دغه سیمو کې به 1000 روپۍ په راروانو لسو کلونو کې په مختلفو منصوبو ولګول شي. زموږ همکاره فرخنده اسد رپورټ لري.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډبلو یو درشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک او دغه وست اساسی قانون برخه جوړه شوه. خو د قبایلی سیمو له انتظامی پلوه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډبلو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول دي. دا چې ریاست د دې لپاره څه کوي په دې اړه د پاکستان منصوبه بندۍ کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د انضمام لپاره ټول مالی انتظامات شویدی. نوموړی وایي په لومړي پړاو کې فنډ له وړاندې نه مختص شوی دی او زیاتوي
زموږ ټول بجټ 1000 ارب روپۍ دی. د لومړیو درو کالو بجټ 200 ارب روپۍ دی. په دې کې به وفاق 80% ورکوي چې دغه خو یقیني ده. خیبر پښتونخوا هم ژمنه کړې ده 50% بجټ له وړاندې نه موجود دی. په دې کې کمیټه د 10 کالو پروګرام جوړ کړی دی چې په دریو برخو ویشل شوی دی. هر برخه په دریو او 4 کالو کې تقسیم شوې ده. د خیبر پښتونخوا لپاره د لومړۍ برخې 200 ارب کافي بجټ دی چې خپل پیل پرې وکړي.
سیړونکو وایي دا د فاټا او خیبر پښتونخوا د ګډولو آغاز دی چې دغه ټول عمل به وخت اخلي. د اقتصادي چارو یو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروستو دغو ته د فنډ او بجټ ورکولو د 10 کالو منصوبه جوړه ده چې ډېر زر به یې په لومړۍ مرحله کار پیل شي.
یو لسکلیزه سوشو اکنامک ډیولپمنټ پلان دی چې هغه تیار شوی دی چې دغه پیسې به د کم ځای نه راځي څنګه به چینلایز کیږي او کم کم کارونه به په دې کې په فاټا کې کیږي. نو هغه دا دی چې ټولې صوبې چې څنګه هغې ته په NFC کې خپله حصه ملاویږي نو دغه سې د فاټا خپله حصه وه چې هغه 3% جوړېده د ډیویزیبل پول نه چې هغه به دې ته ملاویږي. هغه جوړېږي تقریبا سالانه 100 ارب روپۍ د 90 ارب نه واخلي 100 ارب روپۍ پورې هغه جوړېږي. نو داسې په تېر په روانو 10 کالو کې به دا 1000 ارب روپۍ چې دي دا به فاټا ته راغونډي.
ډاکټر اشرف علي وایي د دې 1000 ارب روپۍ نه علاوه داسې نړیوال ادارې هم شته چې پر روان وخت کې به په دغه سیمو کې د پرمختګ په کارونو پیسې لګوي. د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر اجاز خټک وایي دا یو اوږد عمل دی خو ښه خبره دا ده چې د فنډ په حواله د دغې لپاره ټولې خبرې واضح کړل شوې دي.
تقریبا 1000 ارب روپۍ په دې په سابقه پاټا بوس ورته وایم چې کومه علاقې دي چې اوس بوسوای تشوې هغه کې به خچکی پدې ټول انفراستراکچر باندې د عدالتونو یو شی سرکاري بلډینګ عوامي دغه سکولونه مختلف کتن د آئینی امندمنت کې د آئینی ګارنټي دا داسې انتظامي فیصله نه آئینی ګارنټي دا یدا پیسې بل سشي کې صوبائی حکومت نشي لګولې. دا مرکزی حکومت دې لپاره مرکزی حکومت ډایرکټ پیسې ورکړي او هغه ګارنټي به چې دا به اومپدي علاقو یې د نوي زلو کې به
د نوړاندې د مای په سلریشتمه د کامی اسمبلی غونډه کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو یو درشم آئینی ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړل شو چې یوه ورځ وروسته د مای په 25مه د سینټ نه منظور شو. د مای په 20مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده په اکثریت سره منظور کړه او اوس د ولسمشر د لاسلیک وروسته د اساسي قانون برخه جوړه شوه.
د فرخند اسد رپورت موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د حکومت جوړې کړې کمیټې مشر سرتاج عزیز وای د پاکستان ولسمشر د فرمان تر لاسلیک وروسته فاټا په قانوني لحاظ خیبر پښتونخوا کې شامل شو. دغه په وینا اوس په پولیټیکل ایجنډا په خو عمره واک نه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمہواری کې نیول کیږي. بشیر ګواخ د سرتاج عزیز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې اوس د FCR قانون حیثیت څه دی.
FCR ابالیش کړه نن چې دا آرډر شو د کې FCR لاړ ورو د ترانزیشن ارینجمنت کې یو څو بچ د لپاره دا لې چې ډیپټی کمشنر بل ډیسټریکټ پنځه سټیټي او ورو ورو بل تکې یا پېښور های کورټ بل ډیسټریکټ جج مقرر کړي لکه سنشن کورټ نه یار دې لکه
بالکل
نو هغه به د یو څو هفتو کې هغه ما کار شروع کړی دی. پرې باندې فلحال خو بلډینګونه به جوړیږي ورو ورو او رینټډ بلډینګ یا موجوده بلډینګونو کې به
او سرتاجی صاحب دا پولیٹیکل ایجنٹ رول به اوس صحیح او ایجنسی نے چکی میڈیا غبا په ضلع بدلی کی څنګه
صاحب پولیٹیکل ڈپٹی کمشنر شګه نا ایجنسی چې دا غبا ضلع شي اوس وزیرستان ایجنسی بنی وزیرستان ضلع وای د خیبر ډیسټریکټ دا شان د باجوړ ډیسټریکټ چې کوم ڈپٹی کمشنر دا غبا ډیسټریکټ منجستریټ شي اسسټنٹ کمشنر بس لوکل کورٹ شي نو هغه نظام به فلال رواني حالته نه تر اتل به مکلاو شي ایڈمنسٹریشن به مکلاو شي او تر اتل به پکې آسان شي مخکې خلکو پرمټونه اخیستل چې بردان نه څوک باجوړ ته دغه وړي نو پرمټ به پکار و چې سیزونه اریارېم او سکلاو کار شروع شو
دا خدا سے خکاری چی دا با دیر وقت واخلی عملا تاسو څه ګورې کله به قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شي
یعنی قانوني تقاضې خو پوره شوي اوس ایڈمنسٹریټیو کار به کیږي هلته کې د جډیشل کمپلیکس جوړ شي جدان مقرر شي بیا ایڈمنسٹریټیو انفراسٹرکچر به جوړیږي بیا ډیولپمنٹ لپاره به پروجیکټ جوړیږي بیا پولیس فورس به جوړیږي دغه شان دا ټول کارونه به روان دي نو په دې سره ماشتې کوي انشاءالله او خاص طور چې الیکشن نه پرسته وي گورنمنٹ راشي د کے پی او دا عمل بنور ته سي بجټ خو فلال جولای پر جون پر خو روان دي موجوده او بیا جولای نه ولا صبح شي بلکې اوس هم مې صبح هغه بټه کو ورکی کنه ټیکنیکل خو دا راځه دلته کم پارت اوف پرونس
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د حکومت جوړې کړې کمیټې مشر سرتاج عزیز سره مو زموږ د همکار بشیر ګوخ مرکه اوریده. هلته د قبایلي میرمنو ټولنې چې قبایلي خور نومیږي د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو پریکړې هرکلی کړې. د یادې ټولنې غړو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل حکومت دې په بلدیاتي نظام صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ کې میرمنو ته ونډه ورکړي. قبایلي میرمنې وایي اوس چې قبایلي سیمې د اف سي آر نه آزادې شوې د میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو اصلي بهیر اوس پیلېږي ځکه چې د پاکستان عدالتي نظام به هلته هم ورسیږي. له پېښور د مشال لډیو خبریال غلام غوث نور حال درکوي.
پېښور پریس کلب کې د ګل پورز د یوې خبري غونډې وروسته د اورګزو سیمې نوشین جمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زم کې دن د مو ډیر غټ ارمان مولوي او خوشاله یو په دی باندې ډیر زیات حکومت بلدیاتی اکټ د انګسي اکستند شل کده خیبر پختونخوا ولا دی مو چا باندې کړي نه دی ویلی او نه چا په امارت باندې ختلی یو د حکومتي امارت باندې ډیر په آئینی انداز کې مو جدوجہد کړي دی او په آئینی طریقې باندې وسرنګ دا خپل حق واغست د سبا نورم د صوبایي او قومي اسمبلی کې خزو مخصوص سټونم واخلو.
یو بل مدني فعال شاهیده شاه وایي قبایلی میرمنو ته د خپل حقونو ورکولو اصل مبارزه د زمکولو د عمل وروسته پیل شو.
اوس خو موږ ته شغیت د انسانانو یو حق ورکو چې د اف سی آر نامو آزاد کړ. اف سی آر یو بلیک لا وا چې انګریزانو په دې باندې لاګو کړی وا او د انسانانو دغه نه وستو لسنا د ته مو د پاکستان لاز اکستند کړ. اوس اصلي کار شروع شو سوره چې دانو دا په ټول پاکستان کې یو جرم او په فاټا کې دا یو رواج او لیګل اوس بدا په فاټا کې اوم یو جرم بشي ځکه چې پاکستانی لاز با فاټا ته
د مومندو سکینه رحمان وایي د زمکولو د عمل رستو به هم دوی د میرمنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
هم خپل سټرګل جاری ساتو نو هم تر هغه پورې چې زمونږ ته مکمل ته هرې خبرې د هرې پاکستانۍ په شانتې حقوق مونږ ته پخپل نه میلاو شوي.
یادی مدني ټولنې د میرمنو لپاره د خور غږ په نوم د یوې ځانګړي مجلې پیلولو اعلان هم وکړو او د دغه مجلې رسمي پرانیسته به نن په پېښور کې ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د سیشن بی یا نه هی ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اوسم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د مای په وشتما د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار او د افغان استخباراتي ادارې یا ان ډی اس مشر معصوم ستانگزی په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نور لوړپوړو ملکی او امنیتی چارواکو سره ترهګری پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرداشت شمس وای هیله لري چې د ملاقاتونه هیله لري چې د ملاقاتونو دا لړۍ به په افغانستان کې روان تشدد کمولو کې مرسته وکړي. بشیر ګواخ د ښاغلي شمس سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې آیا په دې لړ کې ورسره پاکستانی چارواکو سجمنه کړي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان سره زمونږ دغه د سولې او د پیوستون لپاره چې کوم عمل پلان و هغه نهایي شو. اوس هدف دا دی چې په افغانستان کې د وینې بهېدلو هغه کې کمی نه دی راغلی او تاوتریخوالی اوس هم زیات دی. نو دغه ټولو هڅو هدف هم دا دی چې دغه تاوتریخوالی کم شي، د وینې بهېدلو د بهیر ودرېږي کم شي. نو په دې اساس د ولسمشر په هدایت باندې د ملي امنیت سلاحکار جلالتماب اتمر صاحب او ستانکزی صاحب او د کورنیو چارو وزیر برمک صاحب چې دلته سفیر صاحب زاخلوال هم ورسره ملتیا کوله، د پاکستان دغه د اړوند برخې مسؤلینو سره چې په هغې کې د دوی د پوځ مشر، د ایس آی مشر، د ملي امنیت سلاحکار او نور اړوند مسؤلینو پوځي او امنیتي. نو هدف هم دغه و چې زمونږ په دې برخه کې عجله وه چې چون هغه سند یا هغه تفاهم نهایي شوی دی، اوس باید د هغې عملي ساحې ته داخل شو او زر تر زره کوم هغه تعهدات چې شوي دي په هغې باندې عمل شروع شي چې زمونږ بالاخره چې کوم غوښتنه ده ته چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
نو شم صاحب، تاسو په افغانستان کې چې دا د وینې تویدو خبر تاسو کوئ، د دې په بندولو کې پاکستان څه مرسته کوي شي؟
البته د دې خو نور بیا جزئیات زیات دي، ولی په دغه کم سند باندې چې تفاهم شوی دی په هغې کې یو لړ موضوعات شته دی، یو لړ ژمنې شته دی، یو لړ اقدامات دي چې هغه طبعا په افغانستان کې سولې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخنیوي کې رول لري.
یو خبره په کې شم صاحب دام راغلی چې کومې ډلې مذاکراتو ته حاضرېږي، خو به حکومت او افغان حکومت به ورسره مذاکرات کوي، خو کومې ډلې نه حاضرېږي په هغې باندې پکار ده چې په دواړو خواوو کې فشارونه راوړل شي. په دې اړه څه خبرې وشولې او د پاکستاني چارواکو څه دریځ واغوي څه ویلې تاسو؟
بالکل، په دغه موضوع باندې دواړو خواوو ژمنه کړې ده، تعهد کړې ده، د اکبر صاحب د خپل ژمنې یاده وکړه چې بالکل افغانستان چې کوم ژمنې کړې په هغې ولاړ دي، همدغسې موږ غوښتنه کوو چې پاکستان هم هغه ژمنې چې کړې دي، هغه تعهدات چې کړي دي په هغې باندې باید ودرېږي او عملي اقدامات وکړي. نو طبعا په هماغه برخه کې دغه شته دی، ژمنې شته دی، ولې دا بیا د هغه مربوطه زموږ امنیتي نظامي برخې چې دي، نور هغه کاري ګروپونه چې دي، هغې به بیا بهتره پوهېږي چې هغه کوم اقدامات دي، هغه جزئیات ته به اوس فعلا ترک مناسب نه وي.
او شم صاحب، په نږدې وختونو کې څه داسې څه ګورئ چې طالبان سره به مذاکرات پیل شي یا پاکستاني چارواکي به په دې لړ کې څه مرسته وکړی شي؟
خو د دغه ټولو هڅو هدف هم دغه دی، په دغه تعهداتو کې، په دغه تفاهماتو کې چې موږ رسیدلي دي دواړه حکومتونه، په هغې کې دغه ټول مسایل شامل دي چې هم هغې کې د سولې او د مذاکرې خبره ده، او هم که چېرته هغه حلقات هغه مخالفین چې هغه سولې ته نه آماده کېږي، د هغې پر ضد به څه قسم او په کوم شکل اقدامات کېږي، هغه ټول په دې کې شامل دي چې البته د هغې جزئیات به وروسته بیا د اړوندو برخو لخوا که لازم یې ګڼي هغه به شریک کړي، او که نه وي نو هغه په دې برخه کې به اقدامات کېږي.
دا په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرداشت شمس.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د پوز د اماډی کویان میجر جنرال آصف غفور پرون په ټویټر پیغام کې ویل د اړوند ادارو نه غوښتنه شوې ده چې د ایسای د پخوانی مشر اسد دورانی نوم ممنوع الخروج اعلان کړي، او هغه د سپیناوي لپاره د ګل په ورځ د پوز مرکزی دفتر یا جی ایچ کیو ته غوښتل شوی. اسد دورانی د جاسوس تاریخونه په نوم یو کتاب د هند استخباراتي ادارې د پخوانی مشر امرجیت سنگ دلت سره په شریکه لیکلی چې په کې ډېرې ناویلې خبرې په اول ځل مخې ته راغلي دي. میجر جنرال اسد غفور په خپل ټویټر پیغام کې دا هم لیکلي چې یوې رسمي محکمې ته چې مشري برحاله لیفټنټ جنرال کوي مسئولیت سپارل شوی چې د موضوع بشپړ تحقیقات وکړي. د مشال همکار مجید بابر دا خبره سیړلې چې د پوځ او استخباراتي ادارې مهم چارواکي د کتاب لیکلو لپاره څومره آزاد دي.
د پاکستان د پوز د اطلاعات د سانګې مشر میجر جنرل آصف غفور په ټویټر یو بیان کې ویلي دي چې د پوزي استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر لیفټنټ جنرل اسد دورانی پر ضد د پوز د ضابطه اخلاق د خلاف ورزي په تور د یو حاضر سرویس جرنیل په مشرۍ کې د عدالتي پلټنو حکم کړی دی او د هغه نوم یې په ای سی ایل یا له هیواده د بهر لتګه د منشو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره اړوندو چارواکو سره رابطه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د پوز ضابطه اخلاق څه ته وایي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا ضابطه اخلاق څه په لیکلې بڼه دی او څه په روایتي توګه عملي دی.
دراصل دا د پاکستان ملیټري لا سیکشن 55 دی او هغه نوم دی کنډکټ ان بیکمنګ دا سروس کم او د سروس نه پاس چې کوم ستا رینک وی دا هغه مطابق یو قسم بیهیویئر سانا امید کی دی شي او کله ته د هغه خلاف ورزي وکړي که په فوج کې او په فوج نه بارې لکه دا یو لیفټنټ جنرل دی ریټایر په دې دا خبرې کوي
خو بلخوا د پوز پخوانی جرنیل طلعت مسعود وای
د پوز په ضابط اخلاق کې ځینې هغه دي چې د ملک ته د نقصان رسیدو امکانات وي لکه ډېرې داسې هدي دي چې په هغو کې کوم کس دنده وکړي نو د ډېرو خوفیه رازونو نه خبر شي. داسې کسان که د پوز نه ریټایرډ هم شي نو هغوی لا بیا د ډېر احتیاط څخه کار اخیستل پکار دي او په داګه د هغو رازونو په اړه خبرې باید ونه کړي چې ملک ته ته نقصان کېدای شي.
د بریګیډیر محمود شاه نه مې پوښتنه وکړه چې که څوک کتاب لیکل غواړي او یا رسنو سره خبرې کول غواړي نو د پوز ضابطه اخلاق د هغې په اړه څه وایي.
فوج کې د وزارت څخه کتاب لیکي د هغې لپاره یو خاکه د دې ورته پیش کړي ته هغې به دا پروف دي تاله بدرسي دا عام پریکټس دی. زه کتاب لیکم
د آی ایس آی پخوانی مشر لیفټنټ جنرل اسد دورانی سمود مخ کې د هند استخباراتي ادارې را د پخوانی مشر اس دلت سره ګډ یو کتاب لیکلی چې پکې پر د تور پورې شوی چې ځینې رازونه یې ښکاره کړي دي. خو اسد دورانی دا تورونه ردوي.
د پاکستان د آی ایس آی د ادارې پخوانی مشر اسد دورانی یو کتاب لیکلی دی چې اوس ورسره دی جی ایچ کیو ته وختل شوی. هلته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دی. په پاکستان کې پرون د می 28 د یومې تکبیر په توګه منزل کېده. د لمانځنې د ایټمي وسلو بریالیو ازموینو او چاودنو په یاد کې کېږي. پاکستان په 1998 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې د ازموینې کړې وې. نواز شریف اوس مهال له سیاسته نااهله اعلان شوی دی. پرون د دې ورځې د منځلو په مناسبت هغه پر عدالتونو نیوکې وکړې. ویل چې د دومره خدمتونه دي او بیا هم د وزیر اعظم له چوکۍ نه لرې کړل شوی دی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
نواز شریف چې تیر کال سپریم کورټ د درغلیو په یو کیس کې له دندې لرې کړ د مه په 28 یې په لاهور کې وی غونډې ته ویل چې یو می تکبیر لدې وجه لمانځل کیږي چې د وزیر اعظم په توګه د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره ایټمی چاودنې او ازموینې وکړې او پاکستان د هندوستان سره سیال کړ. هغه ادعا وکړه چې د هغه مهال امریکایي ولسمشر بل کلینټن ورته په ټلیفوني خبرو کې د پیسو ورکولو وړاندیز وکړ خو ده بیا هم دغه خبره ونه منله او ایټمی چاودنې کولې ونه درول.
ولسمشر بل کلینټن ماته د 15 اربه ډالرو وړاندیز کړی وو. د هغه ټلیفون ریکارډ د حکومت سره هم شته او زه یې هم کاپی لرم. ماته کلینټن وویل چې ته ایټمی ازموینې او چاودنې مه کوه، موږ به 15 اربه ډالر درته درکړو. که ما د پاکستان ګټو ته نه کتلې او د وطن سره مې مینه نه وای نو ما به دا پیسې اخیستې وای. څه به مې حکومت ته ورکړی وای او څه به مې په جیب کې اچولی وای.
نواز شریف د درغلیو په بیلابیلو مقدمو کې لومړی د وزیر اعظم له چوکۍ، بیا د مسلم لیگ نون ګوند له مشرۍ او وروسته له سیاست کولو څخه په دایمي توګه لرې کړل شو. نواز شریف دریز لري چې د تاله دې قبله سزا اورول شوی چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د ټاکنو کمیشن ته نه ده خودلې. خو د هغه په وینا کومه تنخواه چې اخیستې نه ده نو هغه ولې ظاهره کی. هغه پرون په لاهور کې د خبرو په مهال یو ځل بیا تور ولګاوه چې عدلی ورسره تعصب پاللی دی او له همدې کبله 15 ځلې مقدمو ته وړاندې شو. نواز شریف خپلو ملاتړو ته په وینا کې زیاته کړه
روز جا کے نیب کے مقدمے کو گتا ہوں،
ہر اورز عدالت توڑاندی کی گم مقدمے رواندی روانی دی. آیتا اس تا محسوسی گی چی نواز شریف او مسلم لیگ سر چمر زیتے رواندے، نور کسان خوی دسترگو تور جوڑ شوی دی. نواز شریف د دوی په فکر د پاکستان تر ټولو لوی دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقم نثار په مختلفو موقعو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې غیر جانبدار دي.
د بشیر ګواخ رپورټ. مورید اوریدونکو، دولس نیمې بجې شوې، بلکې دېرش سیکنډه اوښتې هم دي. انیس اجمل په سټوډیو کې ده، تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز دراوړي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا د جوړې شوې کمیټې مشر سرتاج اسیس وایي د قبایلی سیمو عملي انضمام به شاوخوا څلور میاشتو کې پوره شي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل له خبر پښتونخوا سره د فاټا شاملولو لپاره قانوني تقاضي پوره شوې دي، البته انتظامي چارې لا هم سرته رسول پاتې دي. د پاکستان پوځ مشر قبایلو ته په خبر پښتونخوا کې د فاټا ورګډېدو په اړه مبارکي ورکړې ده. د پوځ تعمالي کسانګې ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډۍ کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د قبایلي ځوانانو یوې جرګې سره ملاقات کړی دی. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې قبایلي خور ویلي د فاټا له خبر پښتونخوا سره د شاملولو په برخه کې خپل لومړی هدف ترلاسه کړی، خو د بندوبستي سیمو د ښځو په څیر قبایلو ته د حقونو ورکولو لپاره به اوس مبارزه کوي. د بلوچستان په ډیرا جمالی سیمه کې بمی چاودنې لږ تر لږه څوارلس تنه زخمیان کړي دي. په ډیرا جمالی کې د پولیسو مشر ویلي چاودنه پرون له روژې ماتې وړاندې د سړک غاړې خښ کړل شوي بم له وجې په بازار کې شوې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر اسد دورانی د هند استخباراتي ادارې پخانی مشر سره یو ځای د کتاب لیکلو له وجې له هېواده د وتلو نامنه شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي هند به د امریکا د بندیزونو د سرغړونو له وجې د جرمانې ګواښونو باوجود هم له ایران او وینزویلا سره خپل تجارت ته دوام ورکړي. او سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به د شمالي کوریا امریکایي مشرانو ترمنځ د ممکنه ملاقات وړاندې سره وویني.
خبرونو لنډیز مو دانیس حجمل نه اورید. په دې نیمای کې هم اوریدونکو بیلابیل رپورټونه لرو. سو رپورټونه پکې داسې هم دي چې په جلال آباد، لنډی کوتل او پېښور کې د روژې د وجینا بی لوړې شوې د توکیو. خو اوس کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو. زموږ همکار له اسلام آباده موږ ته په رپورټ کې ویلي چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې لیکي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس نصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په حیث ټاکل یو ډیر ښه ګام دی، ځکه چې نوموړی د الیکشن کمیشن عبوري مشر هم پاتې شوی، نو په دا معنا دی د دې چوکۍ لپاره ډیر غوره دی. ادارې وایي جسټس نصر الملک په کال 2012 کې د هغه بینچ مشروالي کړې چې د پیپلز پارټۍ وزیر اعظم یوسف رضا گیلان یې ناحل ګرځولې وو، او دارنګې د تحریک انصاف لخوا د نواز شریف پر ضد درخواستونه هم مسترد کړي وو. اداري اخرې کې لیکي دوی هیله لري چې جسټس نصر الملک بارتونکو ټول ټاکنې په وخت کول باوري کړي، نو په داسې وخت کې د جمهوریت تسلسل جاری ساتل یو ډیر لوی کار دی، چرته چې دولت واک راټیټ کړی شوی وي او د رسنیو په ازادۍ باندې مسلسل حملې روانې وي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د تیرو شپږو اونیو راسې د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ مذاکرات روان وو چې اخرکار د پخوانی چیف جسټس نصر الملک په نوم باندې سلا شول. ادارې وایي بهشکه چې دا یو ډیره اهمه او نازکه ذمہواری ده چې پاکي او صافي ټول ټاکنې ترسره کړي او نوې حکومت جوړ شي. نو دا به د نگران حکومت لپاره یو تاریخي موقع وي باید چې اوس پرتلونکو ټول ټاکنو کې د خندا پیدا کولو ډډه وکړې شي. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې لیکي 1300 اونیو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د پاکستان د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د دورې په جواب کې د خیرسګالی په توګه د افغانستان د اعلی پای ډله پاکستان ته د اتوار پورز راتلل او بیا د پوز د مشر او د نورو پاکستانی لوړپورو سره یې ملاقاتونه دا ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راپکمېدو دی. ادارې وایي چې دې دی ملاقاتونو کې دواړو خاو د تحفظات لرکولو او د اعتماد په بحالۍ باندې زور راوړی شو چې ښکاری پاکستان او افغانستان محسوس کړي. ادارې اخري کې وایي باید چې دواړه ملکونه له کوم صورت حل سره مخامخ دي هغه په سمدستي توګه هوار کړي. داسې بنې یوازې مسلې حل شي بلکې له ډېرې مودې ودرېدلې د پرمختګ عمل به هم روان شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیواله رسنۍ ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو په جمهوریت توګه واک یو بل حکومت ته د لیک ډول په اړه لیکنه خبره کړې ده. بل خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د وچکالۍ له وجې د خوراکي توکو د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو او د وسلوالو ډلو د تشدد په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د نساج ملنور.
ګارډین وسپان لیکي په پاکستان کې به د جولای په 15مه عام انتخابات کیږي. دا به دویم ځل وي چې په پاکستان کې به یو جمهوری حکومت خپل واک بل ته انتقال کړي. په 2013 کال کې په پاکستان کې په لومړي ځل یو حکومت چې د پیپلز ګوند په مشرۍ و د خپلې 15 کلنې مودې پوره کول وروسته یې واک په جمهوری توګه د مسلم لیگ نون په مشرۍ بل حکومت ته ورکړی و. د خزانې وزیر مفتا اسماعیل ګارډین وسپانې ته ویلي دا به دویم ځل وي چې پارلیمان به خپله موده پوره کوي او له 19 لري چې هغه به د مسلم لیگ نون د کارکردګۍ مطابق پریکړه وکړي. روزپانلی کې تما سرګندېږي چې دا ځل به په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ نون ترمن سخت مقابله وي. ګارډین روزپانلی کې د مسلم لیگ نون ګوند ضد د ګڼو مقدمو مخې ته راتللو وروسته هم د ګوند د وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې ضمني انتخابات ګټلي دي. روزپانلی کې که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په پنجاب کې زیات پلویان لري خو ویل کېږي چې د راتلونکو انتخاباتو کې به پرې فشار زیات وي. بلخوانی ټایمز رسپانلی کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې افغانستان چې پکې د تیرو 100 لسیزو راهیسې د تشدد پېښې کیږي دا مهال د هیواد په دریو کې دوه برخې له وچکالۍ سره مخامخ دي چې له وجې د 2 میلیونو څخه زیات خلک د خوړو له کمی ښکار کېدای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ټوبي لینسر ویلي مرستندویه هیوادونو ته په بیړني توګه یو خواست لیږلی دی چې دا شان په شپږو میاشتو کې د کمو خوړو د مسئلې مخنیوی وکړي. رسپانلی کې داسې اندېښنې دي چې په افغانستان کې به سږ کال 2.5 میلیونه ټنه د غنمو کمی راشي. مقاله لیکي په افغانستان کې د وچکالۍ د مسله په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې دا هیواد په زیاتره برخو کې د طالبانو بریدونو زیاتېدو سره تشدد هم زیات شوی دی. روزپانلی کې افغان مشرتابه له ګڼو امنیتي اندېښنو سره مخ ده او د دې وروستي بحران سي د رد عمل لپاره د افغان حکومت په صلاحیتونو اوس هم شک کیږي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله. وسم یو سیمه ایز رپورټ رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې چین به د ایراني ولسمشر قربتوب کوي چې مقصد د دوړو هیوادونو ترمنځ په ګډو پروژو باندې پروانو کارونو کې د ممکنه خندونو مخنی ولدي. له هغه وروسته چې امریکا له جوهري تړونه وتلی ده د موافقې سره تړلی پاتې نور هیوادونه هڅه کوي چې تړون وژغوري. نور تفصیل به له عبدالحی کاکړ اورو.
رایټرز خبری اژانس لیکي چې حسن روحاني به د چین په ګینګداو ښار کې د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي چې شاید د جون په 2 مئی کې وسی. په دې سرمشریزه کې به د سازمان غړي هیوادونه د سیمه ایز امنیت او مخدره موادو د مخنیوي په اړه د نورو تړونونو کولو کوشش کوي. حسن روحاني به په سرمشریزه کې ګډون کوي. ایران د سازمان څارونکو غړی دی. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ هان هوی خبريالانو ته ویلي چې دوی تمه لري چې ایران او چین به د جوهري تړون په اړه مشورې وکړي او دوه اړخیزه پرمختیا او همکاري به پرمخ وړي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به ګوري چې څنګه په لویو پروژو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. روس پخوا ویلي وو چې ایران د بندیزونو لرې کېدو وروسته کولای سي د شنګهای همکاري سازمان مستقل غړی سي. کله چې په 2015 کال کې امریکا او نورو ځواکونو هیوادونو له ایران سره جوهري معاهده وکړه نو له ایران څخه نړیوال بندیزونه لری سو. خو اوس چې ولسمشر ټرمپ له دې معاهدې وتلی نو اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې ایران زیات څخه زیاته اقتصادي ګټه ترلاسه کړي چې دارنګه تهران وهڅول سي چې په تړون کې پاتې سي. چین د جوهري تړون یو له مهمو ملاتړو دی او پر دې لاسلیک هم کړی دی.
د عبدالحی کاکړ رپورټ موریدا. وسم یو بل رپورټ په خوست کې د عامې روغتیا ریاست نوې دوه پوړیزه ودانۍ چې نږدې 22 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې د
دوشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. ځایي چارواکو د دې ودانۍ په پرانیست غونډه کې روغتیایي ستونزو ته په اشاره وویل چې په خوست کې د شته ولایتي روغتون خدمتونه ناروغانو لپاره بسنه نه کوي. دوی په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت د پاملرنې غوښتنه وکړه. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
چارواکی وایي د خوست د ولایتي روغتون روغتیایي خدمتونه دوا درمل او د درملنې نور شته امکانات د دې ولایت د نفوسو او اوسیدونکو په پرتله لږ دي چې باید اړوند وزارت ورته لازمه پاملرنه وکړي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا ریاست لپاره د نوي دوه پوړیزې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکمخان حبیبي وویل که چیرې د خوست د ولایتي روغتون ظرفیت 320 روغتون ته لوړ نه شي، د مراجعینو روغتیایي ستونزو ته بسنه شي کولای. خوست والي د عامې روغتیا ریاست د نوي ودانۍ په پرانیست غونډه کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د څلورو نورو دولتي ودانیو کارونه چې بشپړېدو ته نږدې شوي پرانیستل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساري د ودانۍ د مشخصاتو په باب وویل
دغه پروژه د عامې روغتیا ریاست اداري تعمیر دی چې تقریبا 14 تکونه لري. په هر منزل کې شپږ تشنابونه لري، یو زیرزمینی لري. په دې باندې 1,8,55,001 مصرف راغلی دی چې په لسو میاشتو کې کارونه مخته وړل شوي دي.
د اجرایه ریاست یو تن سلاکار داود شاه مکنزوی هم په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د ظرفیت د کموالي ستونزه یاده کړه. وی ویل
د صحت په باش کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات ډېر دي، احتیاط دي، ځکه تقریبا همجوار ولایتونه هم د خوست په طرف رجوع کوي. خپل وخت کې هم د دغې ستونزې په مورد باندې په وزارت ساعتما کې مختلف کړي وي او د دغې د تشکیل په مورد باندې زه هم بیا د خپل اړخه ډاډ ورکوم چې د وزارت ساعتما کې کومه ستونزه وي موږ د خپله طریقه انعکاس کړو او هغه ته رسیدګي وکړو. شو
د نوی ودانۍ په پرانیسته کې یو شمېر ویناوالو په خوست کې د ماشومانو د ځانګړي روغتون نشتون هم د یوې مهمې ستونزې په توګه یاده کړه او له ځایي چارواکو یې وغوښتل چې د یاد ریاست په زړه ودانۍ کې د ماشومانو اختصاصي روغتون جوړ شي. دوی په خوست ښار کې د ځینو بې کیفیته درملو د پیر او پلور پر دوام هم اندېښنه وښوده او له مسؤلینو یې په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15155. د پېښور خاریانو وایي د روژې په میاشت کې د خوراک څښاک د شیانو نرخونه لوړ شوي دي او غریب خلک د دې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي په سرکاري مغازو یا یوټیلیټي سټورونو کې هم د ضرورت شیان نه ترلاسه کیږي. بل لور ته چارواکي وایي په ګرانو نرخونو سودا خرڅونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي. تفصیل د ظفر خان.
سجاد علي په پېښور کې له کارکونکو زرګونو مزدورانو څخه دی چې د ورځې په دیاړۍ گزاره کوي. هغه په ښار کې د دې لپاره ولاړ وي چې د یو چا سره مزدوري وکړي او د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې خوراک برابر کړي. خو نوموړی وایي چې په روژه کې نرخونه تر دې حد زیات شوي دي چې په ډېرو شیانو یې وس نه کیږي.
بار ملکونو کې پیکج ورکي، دلته چرایشي، دلته نیمبو په 75 روپۍ په 80 روپۍ، ټماټر په 50 په 80 کې. نو دې وجه نه عوام پریشان دي. واه اسمان سره خبره کوي، غریب سړی خو غوښه خوړی نشي.
د پېښور ځینې اوسیدونکي وایي چې د روژې په میاشت کې چارواکو د نرخونو د کنټرول وعده کړې وي، خو اوس د شیانو بیې بیخي ډېرې دي. د پېښور په صدر کې صاحبزاده نوم یو تن وایي نرخونه دومره ډېر دي چې خلک یې د اخیستو توان نه لري.
هر شی ګران دی، چې روژه راشي خوراک تک شي، مطلب
رمضان شروع کے دو والا اور د پیښور انتظامیه په وینا د ګرانۍ او ملاوټ په اړه یې یو ټلیفون شمیره ورکړي او خلک کولی شي له دې لارې ورسره د نرخونو د زیاتوالي په اړه شکایت جمع کړي. د عبدالرحمن په نامه یو تنوی چې ټلیفون نمبر ښه خبره ده، خو چارواکي باید په خپل هم په بازارونو وګرځي او د نرخونو پوښتنه وکړي.
روزمره شیز د اسمان ته ختلی دی، حکومت له پکار دی سینه ریلیف دی ورکړي عوام ته. حالانکه فارنس کې دا شیونه، یورپ کې، انګلینډ کې دا شیونه ارزان شي، او پاکستان اسلامي ملک دی، اسلام په نوم جوړ شوی، کلمې په نوم جوړ دی، پکار دی دلته ارزان شي.
په دې لړ کې چې کله مشال ریډیو د پېښور چارواکو سره رابطه وکړه، نو د مصروفیاتو دلیل په وړاندې کولو سره یې خبرې ونه کړې. خو د پېښور ضلعي انتظامیه پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دوکاندارانو او سوداګرو د نرخونو څارنې لپاره یې د پېښور په مختلفو برخو کې ډلې چاپې وهي، او ځینې هغه دوکانداران یې نیولي چې شیان ګران خرڅوي.
وام اوریده چې پېښور کې خلک شکایت کوي چې دوکانداران په روژه کې په ګرانو بایو توکي خرڅوي. هلته د خیبر ایجنسی خلک هم ورته شکایت لري. د جمرود اوسیدونکي په بازار کې د لوړو بایو شکایت کوي. له مشال رډیو سره په خبرو کې ځینو اوسیدونکو وویل چې دوکانداران پر حکومتي نرخنامو عمل نه کوي، خو ځایي انتظامیه وایي چې دوکاندارانو پر ضد اقدامات کړي او ځینې نیولې هم دي. نور تفصیل په رپورت کې لایو د میروسته. د روژې میاشت او د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر ایجنسی په جمرود کې هم خلک د خوراکي توکیو د بیو د لوړېدو شکایت کوي. کسه هم ځایي انتظامی دوکاندارانو ته نرخنامه ورکړي، خو یو ځایي کس نثار افریدی وایي چې دوکانداران پر نرخنامه عمل نه کوي.
روژه ماتي سودا برغه چې پښتنو کې کیلې مخکې په 40 روپیه درجن و، اوس چې 120 150 روپیه ریټ چلیږي. واخه واخلې چرګړې واخلې، یو پر ډبل لیمبو کدرې ګران شوی، ګرانی ده، ښه ګرانی ده. ایز غریب سړی
ځایی خلک نه یوازې د لوړو بیو شکایت کوي، بلکې ځینې وایي چې د خوراکي توکیو معیار هم ښه نه دی. پرویز خان افریدی تور پوری کوي چې دکانداران غیر معیاري شوده او مست خرڅوي.
لکه شروع نه کالونو نه دلته شوده او مست صحیح نه دي په جام بازار کې، چې هر څمره هغه په څوک راشي کنه، خو دا نه شوده څوک ټیکولی شي او نه مست ټیکولی شي. بس پوډر خو ډېر بیکاره شوده، نو همدغسې دا مضر صحتي، خو بس یوه کولاو چوټي وي ته میلاو ده، څوک یې منع کېدو والی نشته دی.
انتظامی چارواکي وایي چې په ټوله ایجنسی کې دوکاندارانو ته نرخنامې ورکړې دي، او د سار لپاره د قیمتونو د کنټرول کمیټه هم جوړه کړې ده. د جمرود د بایو کنټرول کمیټه یو غړي راویل افریدی مشال لړیو ته وویل چې دوی پر بایو نظر ساتي او په دې لړ کې چاپی هم وهلې دي.
زید عثمان صاحب او تحصیلدار شوازیر صاحب، او تحصیلدار صاحب راو تو مونږ وسره وو، تنظامیه ټوله خصاده وسره وو، د جام بازار چیکن یم ټول وکړلو، وسره د کرخونو د پاټک نه پاس هم ګرځیدل، او پاغه کې مونږ گرفتارې مونږ د کسبانو چې وخت یې ګران خرڅولي، او چې یو دکانم د نر بغړه باندې اغه سیلم کړو. غټه غوخه په 350 روپی 16 چټنګ پوخ سر دی، وړه غوخه چې دلته وګورین شله د مونږ په جام بازار کې په 850 روپی پوخ سر دی. ټماټر وګوره، ټماټر وځل ته 40 روپے سیر دی، پېښور کې 30 روپے کیلو دی، دلته پوخ سیر دی، آلو په 30 روپے سیر دی.
خو خلک وایي چې حکومت دی یوازې پر روژه کې نه، بلکې په نورو ورځو کې هم پر بایو نظر وساتي، او چې څوک پر نرخنامه عمل نه کوي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو د نرخونو د لوړوالي نه شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې د هر ډول خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي، او ښاروالي د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلې ده. خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی دوکاندارانو ته نرخنامې ورکړي، او څوک چې د نرخنامو نه سرغړونه کوي د قانوني چلند سره مخ کیږي. نورحال د جلال آباد نه باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ښار اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي، او داوه کوي چې ښاروالۍ د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلې ده. عبدالغفور مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
قیمتونه د مخکې لاخه وو، اوس چې روزه راغله روزه کې دوه چنده زیات شوي. مخکې دا ورور وویل چې 500 روپۍ رومیانو، اوس سل یو سل شل روپۍ چاره دي، پنځه چار څه څلور سوه روپۍ غوښه، اوس وګوره 500 روپۍ غوښه.
بل لور ته هټیوال د بیو لوړوالی مني، خو زیاتوي چې دوی هم د ترانسپورټ او ګمرکي محصول لوړوالي د نرخونو لوړوالي ته اړ کړي دي. اټیوال وایي که تاجران مالونه پر دوی پټیټ بیا وپلوري نو دوی به هم بیې راټیټې کړي.
تجاران چې موږ در راغی هغه موږ شل 10 روپۍ ګټو زیاتې پکې زموږ هم نشته کنه. هغه په اصولي باندې ده داسې اصول باندې هم تجاران یې وکړي. تجاران مال ارزانه ورکړي دکاندار ته، دکاندار یې بچ 10 روپۍ غریب ته مارزانه ورکړي کنه. نو غریب سړی اوس دا نشي اخیستی.
بل لور ته بیا د ښاروالۍ مسؤلین هم مني چې په ښار کې د روژې په راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د جلال آباد ښاروالۍ د پلټنې مدیر موسا خان عرب وایي چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې اقدامات کړي.
نرخنامه نه موږ جدن سکه او کنټرول کو، موږ ژمنه کوو د سره چې موږ انشاءالله چې موږ نرخ به ختم نه شي، موږ نرخونه کنټرول کوو. چې څوک مشکل لري، ستونزه لري، زموږ دا د شکایتو د شمیره په هر یو دوکان کې شته دی، کولای شي چې موږ په جریان کې کړي.
خو د ښار اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ په دا ډول تکراري ژمنو بې باوره شوي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدل. شوکدر په لوی سلور لاره کې د مټې په سړک هر مخام د روجماتي د سرخان غوړول شي چې دغه تنظیم کونکو په وینا هغه تر اوسه پورې تنانو ته هر ورځ وړیا روجماتي ورکوي. دغه روجماتي کې شربتونه، میوه، قهوه او ډوډۍ هم ورکول کیږي چې خرسي د شوکدر سوتنه شتمن کسان برداشت کوي. د تنظیم کونکو په وینا چې هغه د سرخان به د روژې تر اخیری ورځو پورې دوام کوي. لسمینا شهنواز ترکزی رپورٹ لري.
په شوقدر کې د اولنۍ روژې راهسې په دغه لار تیریدونکو او په شوقدر کې میشت مسافر لپاره د روژه ماتي انتظام کولای شي. دغه انتظام د اسیسټنټ کمشنر شوقدر په مشرۍ د سیمې ولس په خپل مرسته کوي چې پکې د ناروغانو مریضانو لپاره مختلف رقم ترکاری هم پخول شي. د روژه ماتي انتظام کوونکي وایي چې هغوی تر اوسه وطنانو ته روژه ماتي ورکولی شي او دا پیسې چې هغوی پرې خوراک څښاک اخلي د سیمې شتمن هغوی ته ورکوي. روجماتی لراغله یو سپینګره وای
زمان سوکرازی بس روجماتی را روی خلک را رواني کنه مسافری دا خو مطلب ډیر خکار ده شدا در سړی پکې کار کیږي مدد غریبانانو پکې کیږي پېښ کن نه مخ کې سنو کنه اوس ډیر خکار ده کنه.
د ټرک یو ډرایور انور علی خان وای چې د هغه ژوند په مسافرۍ کې تیریږي. نو زیاتره روجماتی د بیکوري په حالت کې وي. دا د شوقدر د ولس لخوا د روجماتی ورکولو دا ګام ډیر وستایه
او کور ته یاسور لو گاډی نه یاد غنی نو دا چې ډیر خو پروګرام دی ولله دی ول ډیر شته ورکی چې د غریب او خلکو له دلته روجماتی لند دین برابرۍ کنه. دې کې غریبانو می مسافر می هر رنگ خلک جي او ولله دی ټول خلکو له وسط او پیق ورکی چې دغه حساب سیستم کوي. روجا
دغه روجماتی ورکونکو منتظم سیف الله احمد زید شوقدر وسیدونکو دی او هغه وای چې که هر څومره زیات تنان روجماتی له راځي هغوی خدمت ته چمتو دي ځکه چې دا نه یوازې خدمت دی بلکې عبادت هم دی.
پیسې مطلب دا دی چې موږ له خلکو راکړي دي او هغه خلک دا غي امانت ته هغه موږ په صحیح طریقه لګو. دې کې مسافر دي ډیر زیات د با جوړ غندو مقاب مختلف زینو نه خلک راځي او موږ هم دې اډو کې واپس کسان ګرځو چې خبر نري نو هغه موږ ځکه چې دا شیډو به شوي دې پرې شپ قدر کې مخ کینو نو هغه موږ را ولو دلته کې دې کې روجمات موږ سره کوي.
هر ورځ یې روجمات ته شل منټه پات د شوقدر په لوی سلور لار کې د مټي اڑخ بازار کې ټغره او روان دي دسترخوانونه وغوړول شي. د کجورو دانې، خواږه شربتونه، شنه میوه او وروسته د ډوډۍ تنظیم هم کیږي او په اخیره کې بیا په شریکه د ماخام مونږ ادا کول شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال رادیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه د مشال رادیو مجله نن په درنیمو بجو اوریدل شي چې پکې د نورو مطالبو ترڅنګ د پښتو د وتلی مماثل اداکار جمال شاه سره مرکه کړې ده. هغه د پښتو فلمونو په اړه خبرې کوي او د دې ترڅنګ د یو ځوان سره مو خبرې کړې دي چې په فوټوګرافي کې د امریکا د سفارت لخوا یو جایزه ترلاسه کړې ده. ترڅنګ د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د یوې برخې ژباړه هم اورېده شي. اوریدونکو همدا شیباز د مشال رادیو ویب پاڼې ته مخامخ ناست یم. تاسو که زموږ دغه رپورټونه چې واورېدل غواړئ چې په ویډیو بڼه وګورئ نو زموږ ویب پاڼې ته سرخ کاره کوي مشال رادیو ډاټ کام ته. تاسو د شنواز ترکزی کوم رپورټ چې واورېده چې په شبقدر کې د روژه ماتی تنظیم شوې ده په ویډیو بڼه هم کتې شي. ترڅنګ بل ویډیو رپورټ دی چې د جمرود اوسیدونکو د ګرانۍ له کبله شیان نشي اخیستی. دغه رپورټ هم په ویډیو بڼه باندې الته پروت دی او تاسو کتې شي. د ونیزو پروګرامونو تفصیل هم الته کتې شي. له خبریال نوید حسین سره مو مرکه کړې په مشال مرکه کې چې پر پاکستاني رسنیو د بندیز حال درته درکې. په یو بل خبرونه کې د سکی خبریالی منمیت کور سره غږیدلی یو. هغه درته د خپل ژوند ځینې کیسې کوي چې څنګه وتوانېدله په پېښور کې د تلویزیون سره خبریالی پیل کړي. په ځوانانو غږ پروګرام کې په قبایلي سیمو کې اصلاحات او د ځوانانو په رول باندې ډېر څه لته لرونو. دغه هر څه مطالب تاسو د مشال رادیو په ویب پاڼه باندې کتلی شئ. تاسو ورته سرخ کاره کولی شئ. نو اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه همدومره ول. همدې سره د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړئ. تاسو د فیس ټاکور په واسه کا کړي غاړې وره.
مستال سنگ شوری تسکو گل تسکو گل دی پما پوری تسکو گل کو گل دی پما پوری برگونڈیا نازک لگ مل ونے لونے وژغ دما ہر سڑائی شور خل چار سند گرا گران وژغ د چار سنت گران د گران تر ژغ د نرازے عمر دو سستا پپلو پلو بوٹی رشن سستا پپلو او پلو بوٹی رشن سوئے تکن یہ پل پل ببی تن لگ بدل ببی تن لگ بدل سلا پرو کی مد گر گرانت حوالہ کی مد گران او گرانت حوالہ کی نن لیا شدی سپن زلے دی ڈر تکلی تکلیف دا سباش پہ دی ڈر تکلیف تکلیف دا سباش پہ دی دن نازک لخلے ما باسی ما پبل بل سلکش باسی ما پبل او بل سلکش باسی زما
مال سنگ سر ترسی مین بل بل ری گران برسی مین بل او بل ری گران برسی نا قرار دے راشا دل روبا تاپس بیمار دے راشا دل روبا تاپس بیمار دے راشا دل روبا زمین قرار دے راشا دل روبا تاپس بیمار دے راشا دل روبا تاپس بیمار دے راشا دل روبا Yeah.